ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو پر شویو پرمختګونو ستونزو او دغه راز د دغو تحولاتو په رڼا کې پر هیلو خبرې کوو. زموږ میلمانه به په دې رڼا واچوي چې په تیرو کلونو کې کوم کارونه چې باید شوي وای نه دي شوي، له تیرو لسو کلونو څخه مو څه تجربه یا درس ترلاسه کړی. د ځینو کتونکو په نظر په تیرو لسو کلونو کې هماغسې چې د افغانستان حکومت د خامۍ له کبله تېروتنې کړې، نړیوالې ټولنې هم زیاتې تېروتنې کړې، ځکه چې له افغاني ټولنې سره ناشنا وه او په ډېرو مواردو کې پر جګړه مارو او د بشري حقونو پر سرغړوونکو اتکا وکړه. د امریکا د براون پوهنتون د څېړنې له مخې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 33,870 ملکیان، وسلوال طالبان، بهرني پوځیان او نور کسان وژل شوی دی. په وژل شویو کسانو کې 1,978 بهرنیان او پاتې افغانان شوول شوی. په همدې موده کې 4,342 بهرني پوځیان ژوبل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان پر عملیاتو تر 323 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د افغانستان په حکومت کې فساد، د ظرفیت کموالی او کار اهلي کار ته نه سپارل هم په تیرو لسو کلونو کې د ستونزو عوامل بلل کیږي، خو له دې هم انکار نه کیږي چې په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې لرلې. د ډېرو خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی، خو د خلکو توقع تر دې زیاته وه. د څو تنو نظرونه به سره واورو.
د افغانستان خلکو ډېر امیدونه یې درلودل. دا ټولو خلکو به ویل چې دغه نوي ځوانان راووځي، دوی به ښه وظیفې به لري، دوی به ښه کارونه وکړي، وطن به مو ښه سي، وطن به مو در دغه لا آرام سي، ښه ژوند به ولري. هغه د ملک دشمنان مو پرې نه شول چې زموږ ملک پیشرفت وکړي یا مو ځوانان وطن ته خدمت وکړي.
د بهرنیانو پر اتګ سره افغانستان کې د تعلیم کچه ورځ په ورځ مخ پر ښکېدو ده. مکتبونه نوي نوي جوړیږي او د تیر نظام په پرتله ډېر زیاته توجه شوې ده. همداسې که درته ووایم چې د مکتبونو په شتون صرف په مرکز نه، حتی په ولسوالیو کې هم بعضې د نجونو لیسې او ابتدایي لرو. موږ هغلته دغه توقع درلوده کله چې خارجیان افغانستان ته راغله چې حالات به مخ پر خرابېدو وي، خو چې کله لومړی یو دوه کاله وتل حالات په هغو کې ډېر مخ پر خکېدو، خو د دوو کلو تر درېدو سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي. او حتی موږ غواړو که چېرته خارجیان د افغانستان څخه اوسي، داسې نه چې د افغانستان حالات د بحران سره مخامخ شي.
ځینې کتونکي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو امکان نه ویني. دوی د افغانستان لپاره ښه راتلونکي نه اټکلوي، خو ځینې نور بیا هیله من دي او په دې متل باور لري چې وایي که غر لوړ دی په سر لار لري.
بله، شنونده‌های رادیو آزادی، قسمی که شنیدین 10 سال از آغاز عملیات قوا ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان مگذره. پس از آن که رژیم طالبان در سال 2001 میلادی برای سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده برای نیروهای آمریکایی خودداری کرد، حملات نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان آغاز شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به مناسبت این جنگ 10 ساله به همه نظامیانی که در این جنگ سهم گرفته بودند گفت 10 سال پیش در همین روز نیروهای آمریکایی بالای مسئولین حملات 11 سپتامبر در افغانستان حمله کردند. باراک اوباما از دهه گذشته به عنوان یک دهه قربانی یاد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور حامد کرزی پذیرفته که نیروهای افغان و ناتو برای تامین امنیت در افغانستان ناکام شدند. مخالفین مسلح دولت همزمان با 10 سالگرد حملات بالای افغانستان خبرنامه را پخش کرده و خروج تدریجی نیروهای آمریکا از افغانستان را یک دستاورد بزرگ برای خود تلقی کردند. در افغانستان هر دو جانب دخیل در جنگ ادعای پیروزی دارند. نظامیان آمریکایی میگویند در بسیاری مناطق مقاومت طالبان را در هم شکستند. با گفته آگاهان در 10 سال گذشته در بخش‌های مختلف افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته، اما ناامنی‌ها پدیده است که تمام دستاوردها را تحت سایه خود قرار می‌دهند. مهمانان برنامه زیر آسمان کبود هستند: سید احمد نجیب محمود، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی و محمد حکیم تورسن فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی. استاد محمود شما بفرمایین چی فکر میکنین؟ خب دستاوردهای صورت گرفته، به نظر شما کدام دستاوردها برای افغانستان امروز حیاتی است؟
البته بدون شک افغانستان بعد از 10 سال با چالش ها و دستاوردهای امراه است. انصافا تناسب زندگی، سیاست، اقتصاد نسبت به یک دهه گذشته کاملا تفاوت کرده و تا اندازه زیاد مردم باور به یک افغانستان مترقی، آزاد و سربلند دارند و باور به این دارند که با وجود همه چالش هایی که در راه است افغانستان میتونه مسیر خود را طی بکنه. بدون شک در این 10 سال کارهای زیاد صورت گرفت که خوشبختانه بیشترش در سالهای اول بوده. به طور مثال یکی یک بار دیگه مردم افغانستان گرد هم جمع میشن، مشارکت میکنن، اقوام و گروه ها و لوی جرگه ها را میداشته باشن که روی اساسات دولت و روی مسائل قانون و مسائل عمده که دولت سازی را اساسش میگذاره با هم به جر بحث میپردازن. البته یک قانون اساسی که ده هو تمام مسائل قومی، نژادی، سمتی بدون هیچ نمانی در او درد شده و هر برای هر کس این قانون اساسی یک پیام داره که از جمله دستاوردها بوده میتونه انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری، رشد مطبوعات و جامعه مدنی که خیلی خودش یکی از دستاوردهای خیلی قوی در منطقه تا بوده میتونه برای که رشد مطبوعات و ارزش های دموکراتیک در افغانستان به اندازه بوده که حتی ما میتونیم بگوییم نسبت به پاکستان و کشورهای پیرامون ما دست بالاتر داریم. مشارکت سیاسی زنها در مسائل مختلف، ای که خود کاندید میکنن، رای میتن، مشارکتشان در مسائل اجتماعی و حتی به عنوان یک متشبث خصوصی میتونن که سرمایه گذاری بکنن، گسترش روابط دیپلماتیک افغانستان که طبعا یک تفاوت کلی را در راهبرد مناسبات دیپلماتیک ما نسبت به سالهای گذشته داریم. طبعا افغانستان نسبت به دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حتی نسبت به دوران سردار محمد داوود خان و شاه روابط گسترده را با جهان اسلام، با کشورهای پیرامون خودش و حتی با غرب و امریکا و بعضی کشورهای دورتر داره که خودش یک امید هست برای عرصه دیپلماتیک ما که ما زیاد رس میتونیم دستاوردهای خوب دیگر هم داشته باشیم.
دیرم مننه سعادت صاحب، فکر کوم چې تاسو به هم له شاغلی محمود سره موافق یاست. په دې سربېره د خلکو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ ځینې خلک وایي چې د دوی ژوند تر پخوا بهتره شوی دی، ځینې نور بیا وایي چې خصوصا له اقتصادي نظره د دوی ژوند لا خراب شوی دی، مشکلات زیات شوي دي.
د خلکو د ژوند د تفاوت مسله په افغانستان کې ډېره سخته ده چې دا قضاوت وشي، چې یعنی د اکثریت ژوند ښه شوی دی که د اقلیت. اما یو څه چې د دې ژوند په ښه کولو کې موږ ورته متوجه کیږو، سره د دې چې مخکې اشاره ورته وسوه په افغانستان کې که څه په بنسټیز اقتصاد یا بنیادي اقتصاد باندې سې خاصه پانګه اچونه نه ده شوې، اما په مجموع کې په افغانستان کې چې څومره ډېرې مرستې وشوې خلکو له دې نه حتی په کلو بانډو کې هم ونډه درلودل او په تقسیم کې ورورسېدل. مګر د دې د ژوند د ښه کېدو سره سم یو ډول په ولس کې طبقاتي احساس هم را پیدا شوی دی. په دې معنی د انسان فطرت داسې دی چې کله دا اقتصاد ښه نه وي خو ګاونډی هم دې ته ورته وي بیا ډېر د فقر احساس نه کوي. په افغانستان کې یو څه څیزو یو شمیر خلک ډېر زر او د ډېرو پیسو خاوندان شول چې حتی د نړۍ په سطحه باندې څوک په حساب کولی شي چې په سلګونو میلیونه ډالر پیدا شول. یعنی د یو چا که دنګه ودانۍ جوړه کړله د هغه په څنګ کې یو فقیر و، هغه فقیر ته دا احساس ورکړ سو. لکه څنګه چې موږ پوهیږو د طالبانو په وخت کې خلک ډېر فقیر و، یعنی اقتصادي وضع خراب وه، اما گدایم په دې کې کم و، د فقر احساس هم په دې کې کم و، ځکه چې طبقاتي ژوند دغه خپل جدیت نه درلوده. دغه ښه کېدل د خلکو د ژوند له بده مرغه په افغانستان کې همغسې چې اداري فساد هم په نظام کې شتون درلوده او هم د بهرنیو په قراردادونو کې یو ډول مافیایي اقتصاد رامنځته سو چې دا منفي عامل و. اما په مجموع کې که چېرته موږ دا مقایسه کو د طالبان د رژیم سره یا حتی د هغه نه مخکې د خلکو ژوند ښه شوی، هغه کوم فقر چې اوس دلته دی هغه ما وویل چې یو د فقر احساس دی په خلکو کې، او بله مسله په دې کې دا ده چې د ژوند سطحه لوړه سوه. مثلا اوس د موبایل خدمات دی، مثلا اوس هر څوک احساسی ته باید یو موټر ولري، هر څوک احساسی ته ښه کور باید ولري، هر څوک احساسی ته برق شته، برېښنا شته، باید تلویزیون ولري، پکی باید ولري، یخچال باید ولري، ایر کنډیشن باید ولري. یعنی دغه د ژوند د اړتیاو ډېرېدل او د دې سره موږ ونشو کولای چې یو ډول ملي اقتصاد رامنځته کړو او یا د ثروت عادلانه ویش مثلا موږ په افغانستان کې مطرح کړو چې دغه احساس موږ له منځه ویسو. یعنی خلکو ژوند کې تغییر راغلی خو د ژوند سطح ورسره لوړه سوې، دا هم منفي نه ده، مګم کوم چې شی چې رامنځته کړ هغه یو عیب د اقتصاد مافیایي کېدلو چې د مخدره موادو د اداري فساد نه رامنځته سو، او بله مسله هغه په خلکو کې د فقر د احساس یا د طبقاتي ژوند د احساس چې البته هغه له بده مرغه په ډیرو ملتونو کې شته او په منځ کې هم دا مسله ډیره تشدید سوه.
بله تشکر. آقای تورسن، شما چطور بررسی میکنین زندگی مردم؟ نظر آقای سعادت هم شنیدین.
باز سلام خدمت شما و دوستان حاضر در میز و همچنان خدمت تماما شنونده های شما. ببینین چنین دوستای ما اشارات داشتنده ای ارتباط، ولی انتظارات که میرفت از دولت و با امکانات اقتصادی و سیاسی و نظامی که توسط جامعه بین المللی ای شانس بر آقای کرزی مساعد شده بود، متاسفانه که دولت مردای ما نه تنها که از این استفاده خوب و سالم نکردن، بلکه برعکس ای را به طرف گمراهی کشاندن. او به این مفهومه که ما باید یا دولت مردای ما در مجموع از این چانس که برشان افتاده بود از این استفاده سالم خوبتر و بهترتر میکردن تا سطح زندگی مردم ما بالا میرفت. دقیقا دستاوردهای هست، ولی بیشتر جهتهای منفی هم دارن. او ببینند سطح بیکاری در کشور ما روزافزون شده و جوانهای ما همیشه از بیکاری به سطوح آمدن، حتی سفرهایی را دارن هم به کشورهای مختلف که با حیات خود هم بازی میکنن، ولی خود به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان به مو کشورها میرسانن. و دیگه هی که ببین مشکلات دیگه مردم ما که او عبارت از فساد اداری است، فساد اخلاقی است و همچنان بی‌عدالتی است و قانون شکنی است که همیشه مردم ما را رنج داده، و همچنان در ارتباط با جابجا کردن کادر هم اینجا دولت همیشه ضعیف عمل کرده و یک نکته ضعف فوق العاده بوده که هست.
استاد محمود سخایی و پشتن لرو، اگه داده چه کم کارونه باید پدیلس و کالو که شوی و چه اگه ونشول چود خلک و جوان تغییر کرده؟
تشکر. البته یک سوال بسیار
بله
یک سوال بسیار بزرگ است که اساس زندگی مردم و شاید اساس دولت در یک سوال میشه خلاصه کرد. برای هر دولت واجب است، فرض است، دستور است و جز وظایفش است که تمام کارهایی را که انجام می‌دهد به نفع منافع ملی باشد، که منفعت ملی منفعت عامه مردم است. و در حقیقت ساختار دولت در هر کشور تبلور از اراده عامه می باشد. بدون شک برای هر دولت ایجاد رفاه، امنیت از جمله مسائل اساسی است. در این دو نکته کارهای صورت گرفته، اما 10 سال خیلی وقت بود، 10 سال سال پر از امکانات بود، 10 سال توجه جامعه جهانی بود، 10 سال ما در یک موقعیت برتر نسبت به سالهای گذشته قرار داشتیم. البته ما قبلا ذکر از دستاوردهای دولت کردم که البته این دستاوردها بدون شک به همکاری جامعه بین المللی گری خورده، کنا تا اندازه زیاد فرصت ها را مساعد ساختن تا ما بتانیم برای خود ما چیزی را دست و پا بکنیم. مسئله بعدی بیشتر روی چند مشکل تمرکز میکنه. اول هی که یک نوع تفاوت میان زندگی مردم به وجود آمده و قسمی که قبلا آقای سعادت هم یاد کرد، این تفاوت ها به اندازه وسیع و بزرگ شده که طبقه متوسط کاملا از بین رفته. یک گروه از مردم جز طبقه دارا و اکثریت مردم جز طبقه ضعیف یا فقیر به شمار میره که این خودش یکی از پرابلم های اساسی دولته که با فقر دست پنجه نرم میکنه، خیلی از آدرس های مختلف میتونه متضرر باشه. دوم زمینه شغلیابی است و شغل سازی است. البته تمام مردم تلاش میکنن که یا به شهر کابل یا هرات یا مزار یا جلال آباد و نهایت قندار تراکم بکنن و اگر شب هونجا برای خود زندگی جستجو بکنن. رشد نفوذ در کابل ناشی از تولدات زیاد نیست، بلکه ناشی از فرار مردم از اطراف و از روستاها و از نبود مواد غذایی کافی یا خشکسالی یا بهانه های دیگه بوده که به طرف کابل آمدن و دیهات خالی شده و طبعا وقتی که به شهر هم میریزن و دولت نمیتونه که مدیریت شهر درست انجام بده، طبعا یک مقدار مشکلات هم در اینجا به وجود میاد. اما متاسفانه در افغانستان کار صورت نگرفته.
از آقای سعادت با شما چی را میخواین علاوه کنین صاحب؟
استاد محمود کم خبر ته اشاره وکړه، هغه ډیر مهمه حیاتی مسئله وی. زه د فکر کوم چې البته نن د سوراز د ته او یا هغه د خپل د ملت رواني وضعیت موږ په پام کې ونیسو، لږ زره مثبت بحث وکړو. خدای البته هغه طرحې چې استاد محمود ورکړې هغه ډېر ښه وی، باید په دې برخه کې کار شوی. زه څو مسلې نورې پکې زیاتول غواړم.
مهربانی.
یو دا ده چې موږ لپاره ځینې خاص کارونه وشول. مثلا په دې کې یادونه وشوه چې په افغانستان کې په واقعي معنا باندې د افغانستان اساسي قانون کې د قدرت منبع خپله ولس شو. یعنی په رښتینی معنا باندې باید ولس وی، خپل نمایندگان ولري، رئیس جمهور ته رایه ورکړي او په بیلابیلو برخو کې دغه قدرت ولس ته انتقال شو. ولس به د یو سیاسي او اجتماعي تړون له مخې بل چا سره دا قرارداد کوي. اوس دا کار وشو، دا یو ارزښت په توګه مطرح شو. اما کوم میکانیزم چې تعین شوی د دې لپاره، مثلا انتخابات دي، موږ له بده مرغه په انتخاباتو کې چې څومره تمرین وکړه پکې نور هم ناکامه شو. یعنی موږ اول ولسمشریزې ټاکنې ښې وې، خو دویمې ولسمشریزې ټاکنې هم درغلۍ پکې وې او هم ډېرې بې اعتباره وې. اول ولایتي شورا ټاکنې او همدغسې د پارلماني ټاکنو هغه د تر اوسه پورې موږ له لانجې نه خلاصېږو. دا هغه څه وو چې موږ که چېرته یو ارزښت رامنځته کوو، په باور هم پیدا کوو، د ارزښت په توګه من د هغه د تطبیق لپاره په هغه میکانیزمونو کې ډیر دقت نه دی کړی. دا یو مسله. بله خبره په دې کې دا وه چې د زراعت مسله وه په افغانستان کې. یعنی افغانستان د زراعت په برخه کې ډیر ښه چانس درلوده، نه یوازې په دې برخه کې کار ونه شو، حتی د طالبانو د وخت نه ډیر د افغانستان د خانان د مخدره موادو د قاچاقوړونکو په ولکه کې پاتې شول. او له بده مرغه په دې کې نړیوال لاسونه هم دي، ډیر منفعت هم له دې برخه بهرني او بدنامي افغانانو ته پاتې کیږي. که چیرته د افغانستان په زراعت کې دا مدرن شوی وای، په دې کې کار شوی وای، دهقان مایه شوی وای، د افغانستان لپاره حداقل چې موږ دا اوس نورې دنیا ته ډېر احتیاج ساتلی وو، کېدی چې افغانستان اتیا تر پنځه اتیا فیصده موږ د خپله دا امکانات هم درلوده چې په دې برخه کې کار نه دی شوی. بله مهمه مسله په دې کې دا وه چې یو بنسټیز اقتصاد باندې په افغانستان کې کار ونه شو. اوس مثلا د شغل د ایجاد مسله مخکې استاد وکړه، واقعا اوس په افغانستان کې داسې کارخانې کله رامنځته شوې چې په هغه کې د پنځه سوه هزار کسان مصروفه شي، په استثنا د امنیتي د مخابراتي کمپنیو چې هغه هم بیا یو ډول بل اقتصاد رامنځته کوي د طبقاتي ژوند لپاره، چې هغه بیا د خلکو لپاره هماغومره چې ګټه ده ممکن ځینې منفي اړخونه ولري. مګر داسې کارخانې چې هغه کې تکه تولید شوی وای، بوټ تولید شوی وای، هغه کې د نور حتی نورې غټې فابریکې چې د صنعت په برخه کې موږ ورته لاسرسی درلودلی هغه هم نه درلودلی. بله مهمه مسله چې ډېره جدي ده او حساسه ده د افغانستان لپاره، موږ افغانستان په یو ډول اقتصادي معاصره کې وساتو، او هغه هم په دې شکل باندې چې تاسو دا اوس ولیدو موږ چې کله هند سره ستراتیژیک تړون امضا کړ، عملا موږ دا اوس په یو خطرناک او بد قحطۍ باندې تهدید یو. هغه څه چې د کودتا په وخت د ثور د کودتا نه راوروسته شو، مثلا د افغانستان یوازنۍ لاره مرکزي آسیا وه، اوس چې کله متحده ایالات راغله د موږ د ملت د تغذیې یوازنۍ لاره پاکستان لاره انتخاب شوه. یعنی موږ د څو اړخونه په دې باندې بریالي نه شو چې مثلا ایران سره دغه اړیکې قوي شوی وای، مرکزي آسیا سره شوی وای، پاکستان سره موږ د تړونونو لپاره اجرایوي ضمانت پیدا کړی وای. دې ته ورته ځینې نور مسایل دي په افغانستان کې چې هغه ونه شول، هغه باندې کار کېدی شو، او موږ عملا اوس د دغه ادرسونه تهدید.
حکومت افغانستان تاسیس شده و کار شروع کرده، موضوع فساد اداری مطرح بوده و از سال چندین سال و سالها به این طرف روی موضوع فساد اداری تاکید شده و گفته شده که باید با فساد اداری مبارزه شود و از بین برده شود، تا زمانی که فساد از بین برده نشده ظرفیت سازی و استفاده درست از منابع مالی و بشری صورت نمیگیره، باز هم فساد اداری در جایش است. علت اصلی را شما در چی میبینید صاحب؟
تماما هموطنان ما هم انتظار همیره داشتن و دارن تا حداقل به خاطر فساد اداری کارهای بیشتر صورت میپذیرفت که متاسفانه صورت نگرفته. او به این مفهوم میکنم یک تعداد القاعات که در پوست هایی که نشستن از اما آغاز تا حکنون بانم پوست ها که چنانچه که زاده شده بودن شاید بمیرن و اونم پوست ها را اشغال کردن و هیچ نوع تغییرات را دولت در عرصه عرصه های مختلف چی والیا بوده و چی سایر ارگان های دولتی بوده و مانند اعضای محترم کابینه که تا حکنون نشستن که هیچ کار را هم تعداد زیادشان هم انجام ندادن و همچنان والی های ما. اینی هست که فساد روز در روز بیشتر شده رفته، چنانچه ما میبینیم که مردم هان قدر بی‌باور هستند که اصلا امو مامورین پایین رتبه ما هم فعلا دست به رشوه زدن، چون میبینن که از بالاها هم اگه در تلاش از نمی هستن که چطور بتانن زرندوزی بکنن و دیگه هی که چوکی ها و همی پوست های دولتی اکثرا مثل که در بازار میوجات به فروش میرسه این پوست های دولتی و چوکی ها هم اینمی رقم به فروش میرسه و یک تعداد از تیکدارا هستن که اونمو باز پوستا را پیش خود نگاه کردن، افراد خود جا به جا میکنن، کدرهای خود که اصلا کدر هم نیستن فقط به خاطر از این که بتانن زرندوزی بکنن، حتی معانه بر اونمو لیدر و رهبر و نمیفهمو توسط کسی که به اون پوست رسیده بر از اون معانه حتی تا معانه 1,50,000 دلار میپردازن.
سعادت صاحب، لس کال پخواد طالبان و رژیم نسبتاً په اسانه و پرزول شو، څو کاله ښه امنیت و تر 2004 پورې کاملا امنیت و، کوم کارونه سبب شول چې یو دم وضعیت خراب شي او ناامني رامنځته شي؟
په خپله دغه ټکي سره ډیر موافق نه یم چې موږ د طالبان د سقوط سره سم امنیت درلوده او له هغه نه وروسته عواملو توم نه ونیول او اوسنی وضعیت رامنځته شو. زه همغه دوره د طوفان نه مخکې خاموشي بولم چې هماغه وخت کې عوامل ډېر وو، طبیعي ده هر حرکت چې د فتن لپاره په یو څپه راشي هغه انرژي ترې اخیستل کیږي، هغه تجدید د انرژي او د قوا هغه فرصت د هغوی لپاره وي چې که زمینه ورته مساعده شي بیا بې ثباتي راشي.
لیکن ډېر خلک وایي اکثره طالب قومندانان لاړل خپلو کورونو ته. داسې راپورونه هم شته چې بیا ځینو والیانو چې زورواکان ول او جګړه مار ول په د بشري حقونو په سرغړونو متهم بل، هغوی وایي وځورول دوی مجبور کړل چې دوی له افغانستانه ووزي او هلته دوی بیرته ځانونه منظم کړي.
که چیرته موږ دغه قضاوت معیار کړو، موږ باید پاکستان د افغانستان په قضایاو کې بری وزمه وګڼو. یعنی هر هغه څه چې موږ خپل وکړل او د هغه له مخې وسنۍ بحران موږ رامنځته
کړ، یعنی تر څو چې په یو وطن کې مشکل نه وي او ګاونډی نشي کولی چې په هم وطن کې نفوذ وکړي، حتما یو خامی یو چیرته وي چې یو بل ترې استفاده کولی شي.
زه په دې باور یم چې په افغانستان کې د دغو مشکلاتو چې تاسې ورته یادونه کوئ د دې زمینه لا پخوا مساعده شوې وه. مثلا د افغانستان په جهاد کې ګاونډیو موږ سره مرسته وکړله او مرسته د ستاینې وړ ده، موږ مننه هم ترې کوو. د افغانستان جهاد یې کامیابه کړ، اما د افغانستان د جهاد د همغه لاسته راوړنو بدنامولو کې هم دوی رول درلوده او په همغه وخت کې دوی وشو کولی چې ډېر عوامل نفوذ دلته په افغانستان کې پیدا کړي چې که حتی څوک ځورول شوي هم نه وای، نو دوی هغه خپل عوامل درلوده او په هغه باندې افغانستان بې ثباته کولی شو. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې کله چې اسامه په بټ آباد کې پیدا کیږي د هغه ټوله ډله په پاکستان کې، آیا موږ دا توقع درلودله چې افغانستان به تل د یو جنت په څیر پاتې و په سوله او ثبات کې؟ زه دې سره موافق یم. یعنې دا که زه ووایم چې په افغانستان کې افغان حکومت بهرنیو تیروتنې اشتباه نه دي کړي، دا ډېر غلط قضاوت دی. دوی دی چې بستر نور هم هغوی لپاره پراخ کړه. مثلا آیا دا عادلانه و چې بهرنی دی د افغانستان ټول قضاوت د څو ترجمانانو له خولې او د عینکو نه وکړي دغه لید آیا څومره منطقي و؟ بله مسله دا ده استاد خویی وینه چې هغه چارواکي چې په خوا په امنیت کې و، د افغانستان په ملي امنیت کې اوس تاسې وقدی وینه چې څومره وقدی برخورد کوي د همدغو کسانو سره چې حتی د مذاکرې او د سولې په سبوتاش کې هم دوی ډیر مهمه رول درلوده او تر اوسه پورې هم لري. هموغو خلکو ته د افغانستان استخبارات ورسپارل شوي وو چې یو عمر هغوی جنګ کړی و ځینو خلکو سره، حتی مشران یې ورته وژلي وو. همغه رقم وقدی کسانو بیرته ما خپل همدغه راډیو له لارې ویلي دي ولس ته چې زه خپله د داسې حوادثو شاید پاتې سوی یم چې مکنیل خپله د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وښوده چې یو سیمه چې وروسته بیا د عزیز آباد پیښه وشوه، د هغه نه مخکې یوه پیښه یوه حادثه مهار شوه چې هغه د افغانستان د ملي امنیت رئیس ورته خبر ورکړی و.